درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کو وخت د سهار لس بجې شپې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده ځانګړې کوو. خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. د رپورټونو د سر موضوع مو دا ده چې پرون په کابل ښار کې په جادې نادر پښتون کې اور لګېدلی دی. د دغه اور له کبله ډېر دوکانونه سوځېدلي دي، خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په دې باندې به رپورټ ولرو، خو پیل له خبرونه کوو. په کابل کې پرون ناوخته لګېدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډېرو کې یې برېښنایي او د کورونو وسایل پلورل کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي غواړي د جمهور ریاست په راروانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په کابل کې پرون ناوخته لګېدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډېرو کې برېښنایي وسایل او همدارنګه د کورونو وسایل پلورل کېدل. د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ګمان کېږي چې اور د برېښنایي شارټۍ له امله لګېدلی وي. ښاغلی امینی زیاته کړې چې د اور وژنې عملیې ساعتونه هڅه وکړه څو په نادر پښتون واډ کې لګېدلی اور قابو کړي، خو په دې موده کې په سلګونو زیات دوکانونه سوځېدلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وایي خیرخوا، زرنگار، اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول لیده شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد رویټرز ته ویلي اور تر لګېدو وروسته 500 ساعتونو کې مړ کړای شو، خو په سیمه کې یو شمېر زیانمنو شو. دوکاندارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اور د پرون مازدیګر راهیسې تر نن سهاره پورې بل و. دوی د اور وژنې اداره ملامتوله چې پر وخت یې د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ. دوکانداران وایي د اور لګېدو پر مهال یې په رامنځته شوې ګډوډۍ کې مالونه غلا شوي هم دي. که څه هم په دې اور لګېدنه کې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو اټکل کېږي چې میلیونونه ډالر مالي زیانې اړولی وي. د ښاغلي مجاهد په وینا د اور د لګېدو د اصلي علت په اړه څېړنې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې کوي، خو تر اوسه پورې خپل کاندیدان نه دي کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورته سپارل شوي او نه هم لوړ رتبه چارواکو د دوی پوښتنه کړې.
تر اوسه دغه زموږ مړې جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلې نه دي. پرا ټوله ته پټه دی چې څنګه د سو 2 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه حصې کې همکاري وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېده چې له امله یې د 202 قولي اردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او لغړ سره د هلیکوپټر د ټکر له کبله شوې ده. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي. د غور چارواکو او ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پروری تلا ایثار کردن. امروز کسی 1 میل زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن.
د غور سرپرست والی حبیب الله رادمانه شمول د لوړو زده کړو د موسسه په دریو پوړونو کې جوړیږي چې څلوېښت درسي واحدونه به ولري. د هغه په خبره د دې پروژې لګښت 2 میلیونه افغانۍ دی چې د ښار جوړونې د وزارت له بودیجې ورکول کیږي. د ترکیې او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیې یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به د منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراټیک اتحاد پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراټیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کورد وسلوالو سره په سوریه کې د سخت دریځو پر ضد جګړه کوي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بللې. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې په دې توافق ته ورسېدل چې د سوریه له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکا سرتیري په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دواړو خیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګویل دیاز کنیل چې تیره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکیچنې دي. میګویل دیاز کنیل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگټن له کیوبا سره د اړیکو د نورمال کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات یې لغوه کړي. سپین ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر دې درې واړو هیوادونو یې نوې اقتصادي بندیزونه لګولې. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللی. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی په خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. نتنیاهو چې د پنجشنبې په ورځې په صوفیه کې د بلغاریا له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی او اسرائیل په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي چې غواړي په اروپا کې بریدونه ترسره کړي. نتنیاهو د دې طرحو په اړه نور جزئیات ورنکړه. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، په کابل کې په نادر پښتون وارد کې تیر مازدیګر غور لګیدلی او چې د شپې هم دوام وکړ. ویل کېږي چې په سلګونو دوکانونه یې سوسول دي. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل کې نن سهار دغه د اور لګیدنې سیمې ته ورغلی و. دغلته یې سوځېدلي دوکانونه هم کتلي، له خلکو سره یې هم خبرې کړي دي. اکرام، خپرونې ته ستړی مه شي، سهار دې په خیر او نیکمرغه اوسه. دا راته ووایه چې ته خو سیمې ته ورغلی وې، دغه د اور لګیدنه دقیقه چیرته وه او څه زیانونه یې اړولي؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا اور لګیدنه د تیر مازدیګر شاوخوا 5 بجې پیل شوې وه چې تر سهارې تقریبا دوام وکړ. زه چې څو شېبې وړاندې د اور لګیدنې په ډېرې بخنې سره د اور لګیدنې له سیمې نه راوګرځېدم، لا هم د ځینو سیمو نه دود پورته کېد او د اور وژنې عملیه لګیا وه، لا هم یې اوبه په دې دود باندې پاشلې. دقیقا اور لګیدنه د نادر پښتون په واډ کې په څلورو مارکیټونو کې زرنګار، اتفاق، خیرخوا او کابل په نوم باندې دا څلور مارکیټونه په دې کې رامنځته شوی ده. په دې مارکیټونو کې عموما د برېښنایي سامان او د کور لوښي، نور سامان، لات، یخچالونه، ټلویزیونونه، د موبایلونو مارکیټونه ور په دې سیمه کې رامنځته شوی دی. دوکاندارانو دوی واقعا غمجنو، ځکه بده پیښه وه. دوی لپاره دوی د میلیونونو ډالرو د زیان د وختو پویل چې په دې اور لګیدنه کې دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. قسم لای دقیق شمیرې نه لرلې چې خو په اوسط ډول باندې دوی دا یادونه کوي. له 500 ډیر دوکانونه دوی وایي چې په دې اور لګیدنه کې سوځېدلې دي. یو بل مسله چې دوی یادول، هغه د خپلو مالونو د لوټ کېدو مسله. دوی ویل چې ګډوډي ډېره زیاته وه، امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د اور وژنې د عملیې نه یې ګیله لرله، او دوی ملامتول چې په وخت باندې دوی دغه پیښې ته رسېدنه ونه شوه کړی. که نه، د دوی په وینا باندې د دې ور مهارول په لومړي سر کې ډیر آسان او خو دوی وایي چې په لومړي سر کې د وروژنې عملی په هغه شکل باندې چې په کار و عملی ونه ک زکه ور نور مارکیټونو ته وغځید او پترس کې دومره لوړ زیانونه واوختل خلکو ته. بلې انسب
د افغانستان د امنیتی ادارو یو عکس العمل چې ما نن سهار ولست هغه وایي چې دغه دکانداران چې کله ور ولګیته ځینې دکاندارانو هڅه کوله چې خپل مالونه هغه دکانونه چې خطر سره مخ ول دینه وباسي او په دغه وخت کې یو څه ګډوډي هم رامنځته شو او دا نه معلومېده چې څوک له کوم دکان نه مالونه وړي مایا خپل د دکانونو مالکان دي او کنور خلک دي. داسې دکانداران و چې دوی ویل چې مالونه غلا شوي یا خلکو لوټ کړي یا د ور لګیدنې پر مهال چور شوي.
بالکل انسب سره لدی چې د ور لګیدنې په وخت کې دغه ډول مسایل په افغانستان کې تقریبا معمول دي. لدی نو وړاندې د ور لګیدنې پر مهال باندې غسی مالونه لوټ کیږي. دلته د دکاندارانو ویل چې مثلا د ور لګیدنې لګت لګ 5% مالونه چې دوی کوشش وکړي دکانونو نه راو بچل مارکیټونو نه راو بسی سرک ته د سرک په سر باندې نور خلکو وې دا چور کول. یعنی اصلا دوی ویل چې د امنیتی ځواکونو په دې برخه کې توجه ونکړه او د دوی د مال ساتنه یې ونش وکړه. یعنی په ټوله کې زیاتره دکاندارانو د ګیله درلودل او امنیتی ځواکونه ملامتول او دوی ویل چې د دوی مالونه په ګډوډه کې چور شول لوټ شول او تالان په ګډو. نو دا په افغانستان کې تقریبا معمول دی. لدین وړاندې چې په بیلابیلو سیمو کې دغه لګیدنه رامنځته شوې ده د خلکو مالونه په کې لوټ شوي دي.
خلق د دې په ځای چې د اور ګل کولو یا وژلو کې مرسته وکړي زیاتره هڅه کوي چې په لوټ او تالان کې برخه واخلي. دا راته وایي چې تاسو هلته د اطفایي شکایتونه هم تاسو یاد کړل چې دکاندارانو ویل چې اطفایه یا د اور وژنې عمله پر وخت ونه رسېدله او یا د اور د کابو کولو لپاره پر وخت اقدامات ونه شول. د اطفایي له مامورینو چا سره تاسو خبرې وشوي؟ هغوی څه ویل؟
په سیمه کې د اطفایي له مامورینو سره چې موږ وغږېدو هغوی ویل چې موږ تر خپله وسه پورې هڅه کړې ده چې د دوی ور مخه ونیسو. په وخت باندې دوی ویل چې رسېدنه ورته وشوه. دوی په وینا باندې چې دوی تر ډېره هڅه کوله چې په هغه ساحو کې چې اور لګېدلی د هغه د مړه کولو هڅه دوی نه ده کړې خو شاوخوا مارکیټونه د بچ کېدو هڅه دوی کړې. دوی ویل چې موږ په دې کې بریالي شوي یو ځکه د دوی په وینا باندې که چېرته موږ داسې نه وای کړی یعنې د شاوخوا مارکیټونو ساتنه هم نه وای کړې نو ټوله جادې نادر پښتون چې دا نادر پښتون وارډ چې په دې کې لږ تر لږه لس بیلابیل مارکیټونه دي شاوخوا له دې نه شاید ډېر وي دواړو غاړو ته د سرک دا ټول د اور په لمبو کې لوله په شوې وي. د دې اور لګېدو په سیمه کې د افغانستان مالیې وزارت دې خواته نه عدلي وزارت دی نو د په دې کې هم د اور لګېدو خطر رامنځته کېدو. دوی ویل چې موږ پرسیدنه کړې څه چې د دوی په وس باندې د دوی په وینا باندې چې پوره واغې هغه کار شوی دی.
ډېره زیاته مننه اکرام الله. اکرام تاسو له څو دکاندارانو سره هم غږېدلی موږ به اوریدونکو سره دا غږونه هم شریک کړو. تاسو مننه کوو. په افغانستان کې عموما د اور لګیدنې پیښې ځکه زر نه قابو کیږي یا ډېر رامنځته کیږي چې نه عام دکانداران د خوندیتوب او هغه د مصونیت کم تدابیر چې دي هغه په نظر کې نیسي او نه د خاروالۍ په سیستمونو کې دغه تدابیرو ته چې د اور وژنې یا چاره اسانه یي او یا د اور لګیدو مخه نیسي ډېره پاملرنه نه کیږي. اوس هم د څو دکاندارانو څرګندونې درسره شریکوم.
خانم آجی بارم خان دواده ورده جی پاس والا خیما دور لاغه طرف آراغه دو غمرا سرک دا آغا سرو گورا دا سرو گورا دی ولی توی دانه چی ملکا ولی تخبلا سو جو کدیتا که یاده که لار نی مشکلی خسایی دا دی که مشکل چیو چی نمکی گی ولی دور سلور مارکه این دا آغا دکان دی منگا دا آغا دکان دی منگا سوه دینن او بل دی منگا سوه نشنال دی منگا سوه سالویخ متر سرک دا چی حکومت غاور رو کی ولی دانه مکی گی خوی واشی شادی ما تا کی فیب دی ورده ننه کی کنه
دکانونه خورو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل مال خلکو راونه کاغه مشکلات او دود زیات سو خلکو دود به وشکړل خو زه بیا ګور په مشترکه دي دکاندارانو وایم سي یو ټیم دې جوړ سي رئیس صاحب دې دولت رئیس صاحب دې اجرایا وزیر صاحب دې تجارت باید موږ سره همکاري وکړي.
دوستانو دا د څو تنو زیانمنو شوو دوکاندارانو څرګندونې وې چې پرونی البته تېره شپه یې د کابل په نادر پښتون واډ کې دوکانونه سوځېدلي. اوس هم راځو د ازادۍ راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې، هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالصه مینه ده بی له دې چې څه وغواړي. د هیچا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د سر سلطان لپاره به څه کوي. هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
مسلمان یا مامنن کے دا قرآن یا مادلوی اللہ بندہ یا مامنن کے دا حضر ما دا فوری نا پیدا یا ما بچے
پزر پانا کی با لنڈ کیسا مور آو لیو واوری
تا پدا سی قوم کی پیدا شبایی چی بیٹو پا کئی گزارا نکی گی دوی پخبلا خادی کی ٹوپاک شریکوی.
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنی دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری.
دا وحدت پا مثال بیخ کسرت خونا دی و میو پخا او دا بل خام ده.
او په ورخمین خیال کې به د ککاو زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه یو مخ زړګی تور دی ما د جنگ په باټو مننګ وکوره ما ته نوم د خزه ما اخله پر ژبه زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې 9 تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې 6 تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په استرالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لمړنۍ زکړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زکړو لپاره پېښور ته تللې. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړې او منځنۍ زکړې د فارورډ سکول اینڈ کالج تعلیمي موسسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زکړو لپاره په 1999 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطن پاله، پښتون پاله او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندي وي. یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننې غڼه د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په وبو بې همتی لازمه نه د زما لشان سره. د وطن مینه میرو دلې د مور پښیدو اوس یې خدمت ته يم حاضر لټینګی مان سره. د غیرت توره می نیولې د پخپلو وګو د سربازۍ میدان لوړم توره لزان سره. روح می په تن کې اسوده وي استقلال سره. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مئین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مئین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالات او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبز آباد غونډه د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات و فرهنگ وزارت فرهنگی معین پوهان محمد رسول باوری د جلال آباد ښار د سبز آباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبز آباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازې په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشي کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغو منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ستونزې مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګ، انور اندړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابیږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران سوی ده او هیڅ بیا جوړ سوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ سوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابیږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستون زمانی خوایي، ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو ترڅنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم، اوس کندا ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنې داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروس په سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. دا ماته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته شي نه وو، دې څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تیر ښکاری.
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه منارنه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه منارنو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغه سی میله ورته جوړ شي، د ولایت اقتصادي ودې لپاره به دا کومک وکړي.
د دې ترڅنګ سی دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بل ښه خبره ده چې موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه دومره دنګ دنګ ولاړ دي، په علتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومتر کې موقعیت لري، چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه د پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پری خبرې کړې.
هنر جاج
استاد، اکثر خلکو سره پوښتنه مده او موږ یې اورم، د مینا یعنی څه؟
مینا یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینا هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینا نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسمې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبوی بې متنه موسیقي اورم، دا راته د مینې یو تجسم شي. هرې خواته موږ او تاسې چې هر چیرته ځو، هرې خواته اوړو، موږ کولی شو چې د مینې ژوندي ژوندي تعریفونه واورو، ځکه نه ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار ترس میگی، ده یو ډېر جالب تعریف وړاندې کړی دی د مینې. دی وایي مینه د مینې ورکړه، مینه د مینې ورکړه ده. دی وای د دل پاره چې مینا تر لاس کړی نو مینا وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زکوم چې دی په خاطر چې مینا تر لاس کړی نو مینا وکړه شاډیر کسان و جوړور ده باندې خزم پېګم. دا خبره خو مام کولای سو ته خجالت نه باسي. دا دا ما ویل ته په خدای څخه زوره وره خبره وکړه خو راسه دا دی حقیقت دی. حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزې مناسبې ده ځکه دا دی چې انسان حقیقت ذهني کړی ده کنې حقیقت دومره ساده ده. ګورې راسه دې هستۍ څښتن ته ما ته د کوم ضرورت له مخې د کوم مجبوریت له مخې د کوم امر او فرمان له مخې ژوند راک محبوب شاه محبوب ته د کومې اړتیا د کوم ضرورت له مخې ژوند ورکړه دا د ادبیاتو سړی ورکړه دا پوهه ورکړه څه اړتیا لري ټوله دنیا دې په خدای کړنوي هیڅ دې نه وایي خدای به څه وایي. ګورې یو مخ مینه ده یو مخ خالصه مینه ده بې له دې چې څه وغواړي د هیچا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ یې نه دي ویلي. ولې؟ ځکه مونږ ته دومره ازادي راکړې ده د مونږ فردیت یې دومره ځلولی ده او د مونږ فردیت ته یې دونه ارزښت ورکړی ده چې نه مونږ باید خپله دغې ویښې ته ورسېږو چې مونږ باید مینه وکړو. ځکه زه د مینې یو ژوندی څلی یم نو دغه څلی باید څه ووایي په دغه څلي کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلي نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅ ښه نشته. ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه.
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قائمېدای شي؟
ګوري هنر تاریخ په سیبیا نه ګوري خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نشي کېدلی. یوه کوچنۍ پیغله چې شاید هم الف و بای نویزده فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ پشا یا د پوښ پشې یا په دې وری پرمو پسې په تا کې تېر شوی خو هغه څه چې دی د لنډۍ په نامه مونږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او د دا کومه انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه. مینه د تخلیق لپاره خام ماده ده. مینه هر څوک لري که شمس مولانا نه وای پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و. خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمی مرګ چې مولانا د شانس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورک چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه د یو ژوندي شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي.
استاده څنګه کولی شو چې په داسې یوې ټولنه کې چې هلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلق ډیر په شوندو نه راودي په دغه شانټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راخکاره کو او دومره لوی جرأت کو آیا مستونزمنه بنوي
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي او اسانه شي چې دغه دودیز شرم دوی چې دی دودیز ځانانې په شکل د ته پاتې ده او دای هم مجبور ده چې بل نسل ته د امانت ولیکي دې په خاطر چې له دغه سره اسانه حساب تصفیه کړه هغه ده. په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي ته باید ولې ونه کړې. زه له دغې ودانۍ د باندې اوسم د نسترن ګلانو یو ګل بوټه ده دلته یو ګل ده په دې باندې یو مچۍ ناست ده. زه دې ته په خواږه نظر ګورم ما د دنیا کوم ځای ورانه کړه زه د شپې څوارلسمې سپوږمۍ ته راوزم په یو نوي نظر ورته.
یعنې دا د مینې پولې باید تعریف شي.
دغه په دې کې څه تاوان مسه ستون وایم دا ده چې انسان باید ومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار یې کړه په هغه کې د هېڅ شرم نه کوي. د مینې ترلاسه کول د مینې په کولو کې دي چې مینه دې وکړه مینه درته راګرځي. نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید دغې قاعدې ته غاړه کېږدو او دا قاعده خدایي ده. ځکه نو زه د دې باندې ډېر ټینګار کوم او د مینې اکاډمي په بحثونو کې ډېره دا خبره راځي چې مینه وکړي چې مینه ترلاسه کړي.
ډېره مننه. خیر اوسې. ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له چارسدی سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوخي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ل علي بابا خان سره دغه په هنري هلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قرآن ما تلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دا فورے نا پیدائے ما بچے زدا ہوائے ما
دا سمر قیمتی ما
او پیاؤں دو زخی ما او پیاؤں دو
زخی. علی بابا خان تاسی دیو زوان و نرمن پا توگا میدان تراواتی او پا لگ وقت که مو پا بازو کو او ریدون کو بندی زانو منلو ده دراز پسکی ده
کم یو فن چی کی گی یو فن سر فکر یوزیشی ناغا فن یو پدوش لکه جدت هر یو فن که چی جدت راشی ناغا دیر خلق وخی و زلو نگدی یو کار خدا ده چی ما پا موسیقی که جدت را پیدا کردی دوی ما خبر ده چی ما سر یو فکر ده لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری ری هو لوړ فکر لري. ها فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغ لل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ. واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي؟ نو هغه به خام خداسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زه هم سندره اورم. نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي اوځای تا به څنګه جانرې جوړېږي؟ لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیرې لارې دي. لکه صوفي بله یو لاره ده او راک اینڈ رول یو بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یم خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړي. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی وو او پنجاب کې ډېر کار شوی وو او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي.
علی بابا خان ستاسی نما پا یو مرکه که او ریدلی و چی تاسی درومبای سندری جوڑولو دا پارا چی پا دوزر دیار لسکی تاسی سندر ویلی و او داغه دا ست اپ دا پارا تاس سر روپای نوی پیسی در سر نوی او تاسی خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړه کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستۍ سو سندرې چې ستاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کېږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کېږي. د دغه خرچې دپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او که نه؟
دا خبره چې کومه تاسو اورېدلې چې علی بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ ته راتګ ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وې، نو ما ټوپک خرڅ کړی و. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ و، بل تلخت زما د خوښې ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او انځه دا توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډېر کار وکړم. زما سټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګري دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې د هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کېږي، خرچې کېږي، خو بس سلک ډېر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکړم نو ختم به نه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجې پاتې شي. دا پښتو صرف زما نه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده. نو بس بیا ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان، ستاسې احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډېر عالي دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسې د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پیچ ڈی تا پکی مٹی رن گختی ورسرا دسی تجارت ہم کے او موسیقی تا ہم تاسی کافی وقت ور کرے دے. دغا درے والا تقریباً متضاد سنپونے دی، دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جوڑ را اوڑی سارا.
کزا سندرغار ایما نوزیو انسان ہم ایما کور لرم یار دوست لرم، نو دا دغا سیزنو دا پارا بخام خواہ تب مندر ترڑا ہم کے، تب کاروبار ہم کے، تجارت بم کے، تب پیسیم پیدا کے. مشکل شی زکا جی یو طرف تا شوق و یو طرف تا پیسی مندر شی دیر اگران شی، خو بیا ہم منج کی زکا جی موسیقی تا ہر ٹائم انسان موڈ کی نوی موسیقی یو موڈ گوڑی چی کنا موڈ کی رازم نو بس کار پریدم رازم موسیقی کو ہم. ما پا فکر دادا چی موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده، خو زندگی به هم تیری، نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه ورسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کڑی دی. اس تجارت تا زیاد و اخوار کوما، موسیقی تا زیاد و اخوار کوما، موسیقی خود موڈ سیز دی چکل موڈی نو کاؤ میں.
خان، تاسی دخبلو خبرو پا پیل کیو ویلی چی پدری سلورو نورو سندرو باندکار که او که دیشی چی دا راتنون کو سندرو نا یو لگا زمزمہ کی.
آدم آخ پا کفرستان کی تو بگار اس طرح گرزم، دا په هر طرف پتا کې سلاچار سترګې ګرځم، ستا د مخ په کفرستان کې تو بګارې سترګې ګرځم.
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورېد خپله ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې
درنو غګونو ولړسولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل: مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دی، نیکه دی، ترونه دی، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل: ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کېږي. دوی په خپله ښادي کې ټوپک شریکوي، خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم. ومې پوښتل: ولې؟ په رښتیا یې اوسیلی وکیښ. ځواب یې راکړ: ستا قوم بدیداره قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري. له نورو قومونو سره یې بدي وي، له تربورانو سره یې دښمني وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره، اوس دې ترونه ستا په ځای کېدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل: اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، کرار کرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زمک په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازا پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل: زه در نه ځم. پوښتنه مې وکړه: چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم. دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل: تا خو ویل چې را سره اوسیږي به ما به له خطرونو ساتي. په رښتیا وویل: هو، ویلې مې وو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لور یې والوته. ما ورپسې چیغه کړه: ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړوه. ویې ویل: مور ته دې پرېږدم، میندې په رښتیا وي، خو ګوره دا به په یاد ساتي، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژړی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دا باوه، ازمک په ځمکه یې دعوه کړې وه. درېیمان راسره ستړي شول. هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې ازمک په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه. درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم. د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وي. ویې ویل: دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل: ادې پرېږده چې وبایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل: خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل: که دې پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل: دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل: څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل: ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل: که غیرت لري خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې ښکل کړم. وای وای، آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل: وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل. څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویشتل. په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمي. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېم. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه. همغه زما پرښته وه، خو تنده یې تریو و، پریشان ښکارېده. مخ یې ګونځې ګونځې و، زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان کې سر سپین کړی و. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی و، اوس نه و ورپاتې. زه موسکی شوم. ومې ویل: څومره ښه شو چې ته راغلې،
ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ور کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرېږدې هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې یې خاورینه مېرمن روانه وه. د خاورینې مېرمنې مخ او تندی هم د پرښتې په شان ګونځې وه. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرښتې وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم. ځان سره مې وویل، اوس به نو ونازوي، ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرښته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچیې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه، په آرام غږ یې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي ته پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دین پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، د فقیر ته وویل چې د پیرو خان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلېدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کیښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رسخت شوم او ډیسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د دې څو ژوند په دکند کې هم تیر شوی دی. د دې ژوند تر 1098 هجری پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکل ده. مخلص د یو بشپړ دیوان خاوند دی. د دې دیوان د پیښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو، دا هم د علی محمد مخلص د شعر یو نمونه. دا وحدت مثال وبه کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وبه کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنگ په څو نام ده. دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه، دی و میوه پخا او د بل خام ده، دی و میوه پخا او د بل خام ده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دی چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوښیار او بامنطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 سرود کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
شپه پخه ده، د ماڼۍ تالار روښانه، لا د کک او ملکې ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي، چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي، خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خود کک په زړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده، هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه، خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی، په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو ښکلی د ژوند لوري ته بولي، خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولي. استراب د کپچمار په څیر ترې تاو دی، نیم تیاره جهان ته ولاړ شي کرنا ته، پټ شي ورک شي کرا ووزي دنیا ته. زړه نازړه له پټ توپان سر را باسي، په لږ قهر ملکې ته داسې وایي، هم له رزمه هم له بزمه نور ستومان یم، د غمونو او دردونو یو جهان یم. له انسانه د وفا تمه مې نشته، له ژوندون څخه مې یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګه وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سرشی، زما سمن به ده تر خپل زایه یوسی. ما بس خپل دنیاگهی که زان تا پریگ ده، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، تر دی دیر به سڑی تو برانه و نشی، حسی نکم لیوان تو برا چخوشی. خوزرین خپل زخمی خکار ده نگده شوا، پا مکیز ادای داس ورطا بوید، نمستا سمن پا کار ده نساتون کی، زه یوازه ومرا غلی زم یوازه. زما و رستی خبر واور پهلوانا، اردوان ده را روان خپل مکانا. پا تیپسون که ده لخکرو پا چار بوخ ده، سل پیلان طول تڑلی پا زنزیر دی. زمک چارگری هر چار تا پا زیر دی، بلا میاشت که چه سپوگمهی ده چوار لسم شی ده فراه پولو تا دوی رانگ دیکی گی موگ مخه ده فراه دخته که نیسو زموگ جگره بلا هم ده زای پیلی گی پیل افگانه پهلوانه چه تراشه لخپل گرس سر بطن در او بریخناشه تور قیامت با دی پیلانو پر لخ کرشی دی پارتیانو لوی پرتم بدر پدر شی دی هیرمند رانی چپی با تپی وای خکول پیغلی دی ساکانو بطا ستای بلا میاشت چه چوار لسم سپوک میشی برا زب دخت دی فراکیم پتما ستا بلارا پخواگو سترگو چارم دساکی پرتم لاتر تا دی بلما ستا وجود که دساکی اتل وینا راولی دی خامخا دی هیرمن مینا اوس نزم تا پخدای سپارم اگران پهلوانه